سلامونه وخت سهار لس بجې سویند خالی ورځ د 2018 میلادي کال د مارچ 25 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. خیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. پاکستان قبایلي سیمو سند او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. په دوه منی مای کې 2019 پروګرامونه روښانه مستقبل او باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. خو پایل به له خبرونو کوو. د پایښت د خبرونو لپاره مایک سپار مانیسا اجمل ته چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ستکونکو ساسمان په پنجاب یونیورسيټي کې په پښتنو ستکونکو د برید پر ضد مظاهره کړې ده. د اسلام آباد په یو عدالت کې په دریو لیکوالانو مذهب ته د سپکاوي تور پورې شوې ده. او یو امریکایي چارواکي ویلي روسیا په لیبیا کې د نفوذ زیاتولو هڅې کوي. د خبرونو تفصیل. پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د ستکونکو ساسمان ویلي چې په پنجاب پوهنتون کې د جمعیت اسلامي د ستکونکو په پښتنو ستکونکو برید د ریاستي ترهګرۍ پیښه ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن غړو د خبره پرون په اسلام آباد کې د مظاهرې پر مهال کړې ده. په دغه موقع د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ویډیو ته ویل چې په ستکونکو حمله کوونکي دې زر تر زره ونیول شي.
دا پر ټول پښتون کام باندې عمله او بل دوی د ذمہواری جوړیږي. ریاست دا دارو تعلیمي ادارې په کار کې پرامن وساتي. دا نفرت نه کی جوړ په پنجاب کې په پرولس باندې معاملي په تعلیمي ادارو کې په تربلمانو باندې عمله.
بلخوا د جماعت اسلامي خزینه ستکونکو پرن په اسلام آباد کې د مظاهره پر مهال تور پورې کړی چې په پنجاب کې پښتنو ستکونکو د جماعت اسلامي ګوند د خصو سانګې مشري سمیا راهیل قاضي باندې برید کړی وو چې رستو بیا په پښتنو ستکونکو حمله وشوه. سورو سي وړاندې په پنجاب یونیورسيټي کې د پښتنو یو کلتوري پروګرام پر مهال په برید کې شاوخوا سلويخت ستکونکي زخمیان شوي وو. د اسلام آباد د ترګرې ست عدالت کې پدریو لیکوالانو مذهب ته د سپکاوي تور پورې شوې ده. پولیسو او حکومتي چارواکو پر انویلي مذهب ته د سپکاوي د تورونه په کراچۍ کې په دوو تنو په اسلام آباد کې په یو تن لګول شوې دي. چارواکو ویلي چې دا کسان د روانیونه په پیل کې نیول شوې دي او د نیول شوو کسانو کمپیوټر یې هم د پلټونو لپاره نیولې دي. دا کسان لاغروستو نیول شوې دي چې د مارچ په 14 نیټه وزیر اعظم په ټولنیزې میډیا د مذهب سپکاوي په اړه د موادو خپرولو ولرستو د دغه پانو لری کولو یا د بندولو حکم ورکړ. نو موړی سیاته کړی چې مذهب ته د سپکاوی پاړه مواد خپرونکو تبا سخت سزا ورکول کیږي. د قبایلي سیمو د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې د صحت محکمې د ځینو غیر فعاله روغتونونو د شخصي کولو پریکړه کړې ده. په خبري جنسي کې د فاټا ډاکټرانو اتحادیې یو مشر ډاکټر عاشق حسین پرون مشال ریډیو ته ویل چې له دې پریکړې سره به په روغتونونو کې فیسونه هم زیات شي.
چه ٹینڈر اچت کئی دا 24 فروری پا آغی کم ہیڈکوارٹر اسپتال چکم دا لنڈی کو تل شو شو ہے دا اے گریڈ اسپتال شو شو اول کوئی دا نقصان شو چه چومرا دا سہولتون دے اسپتال تا دے اے گریڈ سر راتل تانا ٹول دستی کٹ شو دا اسپتال ما یار بور سر خکگی خو بیا با فیسونم دا ہر خبر زیادتا گی.
بلخوا د صحت محکمې او چارواکي مستقیم خان وای چې د روغتونونو شخصي کولو سره به فیسونه نه زیاتیږي. البته روغتیایي چارواکي به خپل حاضري یقیني کړي. د لوګر امنیه کمانډان وای پسره خلصوالې کې د روانو پوځي عملیاتو لکبله وو وسلوال وشل شوې دي. اسمت الله علیسی پرن مشال ریډیو ته ویل پرن په دغه عملیاتو کې سنې وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسونو ته ورغلي دي. د لوګر چارواکي وای پسره خلصوالې کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې چې درې اونۍ یې پوره شوې شاوخوا 20 وسلوال وشل شوې، لس تنې زخمیان شوې او څلور تنې نیول شوې دي. وسلوالو لا په دې اړه سنې دی ویلي. افغان چارواکي وای چې ولسی جرګه به د دوشنبه په ورځ د کورنو چارو او دفاع وزیرانو د غراست د ملي امنیت عمومي رئیس استعفا کړي. د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان تیره شپه مشال ریډیو ته ویل چې ولسی جرګې تیرونه فیصله وکړه چې د کورنو چارو او دفاع وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس ته استعفا شي. د غدرې امنیتي چارواکي په افغانستان کې د روستیو نامنیو د کابل پر سردار محمد داود خان روختون د روستي حمله پتړاو استزاکیږي. خو یاد چارواکو لپاره ډیړه مشال لري او ته سندي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وای چې لنن څخه د افغانستان 1400 ولایتونو ته د درسي کتابونو د لیکدولو بهیر پیلوي. د دغه وزارت یو چارواکي کبیر حکمل پرون مشال لیډیو ته ویل دغه ولایتونو ته کتابونه د دفاع وزارت په همکاري رسول کیږي. د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال د پنځشنبه په ورځ رسمن پیل شو. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د مصر پخانی ولسمشر حسنی مبارک د شپږ کاله بند وروسته خوشی کړل شوی دی. د حسنی مبارک وکیل ویلي چې پخانی ولسمشر د مارچ په 24 د قاهره په جنوب کې پوځي روغتون پرېښودی او د قاهره په شمال سیمو کې خپل کور ته بیرته تللی دی. حسنی مبارک د روانې میاشتې په لومړیو کې د یوې وژنې اخیري طور د پلټنو وروسته خوشی کړل شو. نوموړی د درغلیو نه واخلي تر وژنو پورې له یو شمېر تورونو سره مخ و. په افریقا کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلي روسیا په لیبیا کې د خپل نفوذ زیاتولو هڅه کوي چې د امریکا لپاره د ډېرې اندېښنې خبره ده. جنرال تھامس والډ هاسر پرون خبري غونډې ته ویلي روسیا د مصر او لیبیا ترمنځ په پوله خپل ځمکني ځواکونه لري او په لیبیا کې د خپل نفوذ زیاتولو په موخه د وسلې خرڅولو او تیلو لپاره خپل ځواکونه کاروي. نوموړي زیاته کړه چې د روسیې او د لیبیا د یو لوړ پوړي کمانډان خلیفه حتفر ترمنځ داسې رابطې دي چې انکار ترې نشي کېدای. بلخوا روس ته رپورټونه رد کړی دي. د خبرونو پای
خبرونه ولا نساء جمل اوریدل او اوس هم په روانه غړي کې د جنو نو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه اوریدای شي. څوره جوړاندی په پنجاب یونیورسيټي کې د جمع اسلامي د ځوانانو تنظیم لخوا پر پښتونوز د کونکو د سوي بریټ پرزت پرون په اسلام آباد کې مظاهره شوې. د موسمونو نړیوال اداره ډبلیو ایم او وړاندې کوي چې سش کال به هم د تیر کال په شان تود وي. د مخ په زیاتېدونکو ګرمۍ مخه څنګه نیول کېدای شي؟
گرمی شدت کمل لپاره قدرتی او طریقہ د ونو بوټو لګول دی. ونو لګول سره په خپل په هوا کې د کاربن ډای اکسایډ ګیس کې کمواله راځي.
د یو ځوان حال درکو چې د غربت لوجه تعلیم په مینس کې پریښود، پیسې وګټلې او بیا بیرته تعلیم پیل کړ.
دیم دوه روپۍ نه چې ما اډمیشن اخیسته و پګ میشت دوران ما 60-70,000 روپۍ ما وګټلې. قائد اعظم یونیورسيټي ټول تعلیم چې ده کنه خپل پیسې ونه حاصل کو.
دا به په روشانه مستقبل کې واوري. په باختر ستوري کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د علمي شخصیت فضل محمود مخفي په اړه د لیکل شوی کتاب د پرانستي غونډې حال درکو.
چ مخفی سے پشپگو جو بماہ چ مخفی سے یو شخصیت نو اشپک سڑیو زکا چ دی یوی جب علم چرے جان لیو نو شخصیت جوڑ ولی.
یشمیر نو رپورٹ نہ لرو د مشال ریڈیو سر اوسی. لکه څنګه تاسو خبرونه کې واوریدل، پرون په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د ځوانانو سازمان لخوا ځخه احتجاجي مظاهره شوې. د احتجاجي مظاهرې مقصد څو ورځې وړاندې په پنجاب یونیورسيټي کې د جمع اسلامي د ځوانانو تنظیم اسلامي جمعیت طلبه لخوا د پښتونو زده کوونکو باندې برید و. خو تر دې وړاندې بیا پرون تر دې وړاندې بیا د جمع اسلامي د ښځو څانګې لخوا ځخه مظاهره شوې وله. راځي چې د دې دواړو تفصیل له اسلام آباد د سراج سهیر زخور. سراج سهیر اول د اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي پارټي د احتجاج مظاهره حل راکوي.
پرون مازیګر ناوخته پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ګډه سره په 28 مارچ په پنجاب یونیورسيټي کې کومه پیښه شوې وه. د هغې پر ضد باندې احتجاجي مظاهره وکړله. په دې احتجاجي مظاهره کې یو شمېر طالب علمانو او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مرکزی غړو چې پکې عثمان کاکړ، سېنېټر عثمان کاکړ، پخواني سېنېټر رضا محمد رضا او نور یو شمېر طالب علمان او الله چارواکي شامل وو. په دې موقع باندې په دې مظاهره کې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې په 28 مارچ باندې د پنجاب پوهنتون کې د پښتنو کم پښتانه طالب علمان چې دي زده کوونکي چې دي نو هغوی خپله د کلتور ورځ مانځله، خپلې خوشحالۍ مانځلې. په دغه موقع باندې د جمعیت طلبا اسلام کم غړي چې دي هغوی راغلل، په دې باندې برید وکړل، په دې باندې حمله وکړه چې پکې ځینې کسان طالب علمان جوبل شو چې پکې زنانه هم شاملې وي. دی په دې موکل حکومت غوښتنه وکړه چې د ریاستي دهشتګردي دا باید چې د دې مخ ونیول شي او په دې پیښه کې یا په دغه حمله کې چې څوک هم ککړ وي هغه دې ونیول شي او هغوی ته دې سزا ورکړل شي، ځکه چې پوهنتونونه یا کالجونه چې کوم دي نو دا د زده کړې لپاره دي او په دې کې که سیاسي تنظیمونه جوړ شوي دي نو دا د سیاسي پوهنې لپاره دي، نه چې د جنگ جګړو یا د فسادو لپاره دي. نو په دې موقع باندې د ټولو له حکومت په ګډه سره غوښتنه وکړه چې د دې مخنیوي دی وشي.
سراج زیر د سره توس چې اسلامي جمعیت طلبات چې د جمع اسلامي د ځوانانو تنظیم دی هغه باندې دا تور دی، بلکې چې کومې ویډیوګانې راغلي دي په هغه کې ځینې پښتانه ځوانان چې زخمیان دي په سوشل میډیا باندې هغه ښکارا سوي، خو بل خوا ته جمع اسلامي یو دریز لري هغه خپل یو نظر لري، دوی څه وایي؟ دوی هم ماخال یو مظاهره اسلام آباد کې کړی دا او خپل یو دریز ور کړی دی.
جی بالکل عبدالحی، دغه لګشه بوړان دي دا کم چې پښتونخوا ملي عوامي پارټي او سټوډنټانو طالب علمانو چې کوم مظاهره کړی و، لدغه لګشه بوړان دي د جمعیت علماء اسلام د زنانو د څنګ مشر په مشرۍ کې د اسلامي جمعیت طلبات کې زنانه جنګی چې دي داغي اغي هم د پریس کلب اسلام آباد پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وکړلو. پاغي کې ویلې چې په کوم چې د جمعیت جماعت اسلامي د وومن وینګ د زنانو د څنګ مشر د ډاکټر راحیل سمیا راحیل قاضي پاغي باندې په دغه ورځ باندې دغه پښتنو طالب علمانو حمله کړو او لدی روسو چې نو دا پیغه مخې ته راغله، د دې هم غوښتنه وا چې دغه پیخي دی پلټنې وکړي شي چې په دې کې څوک هم ګناګار وي څوک هم ککړ وي هغه ته دې سخت سزا ورکړل شي او حکومت دې د مخنیوي وکړي.
دا وسراج صحیح د موسمیتو نړیوال ادارې ډبلیو ایم او وړاندوینه کړې چې سږ کال به د تیر کال په شان تود وي. دغه ادارې دا وړاندوینه د جنوري او فروری میاشتو د تودو شو د درجو د جاج اخیستو وروسته کړې ده. د پاکستان چارواکي به وایي دوی په دې هیواد کې د سږ کال د ګرمۍ د کچې په اړه اوسمهال هیڅ نسي ویلی. رفعت انجم د اسلام آباد رپورټ راکوي.
د موسمیاتو نړیوالې ادارې ډبلیو ایم او یو واری بیا خبرداري ورکړې چې کال 2019 به هم د تیر کال په څیر ګرم کال وي. د ټولې نړۍ نه د جنوري فروری د میاشتو درجه حرارت د جاج اغستو پس د یادې ادارې ماهرینو ویلي دي چې په امریکا کې د جنوري او فروری په میاشت کې ژمی د معمول نه کم وو. همدا شان په استرالیا کې په دې دوه میاشتو کې ګرمي پریوزي، خو د جاج اغستو پس دا معلومه شوه چې دا دوه میاشتې هلته ګرمي زیاته وه. د ډبلیو ایم او مطابق دې نه معلومه شوه چې کال 2019 به ګرم وي. آیا د ادارې رپورټ تر مخه پاکستان کې هم دا کال نور ګرم ثابتې دی شي؟ د دې سوال په جواب کې د پاکستان د موسمیاتو ادارې ډایریکټر ډاکټر محمد حنیف مشال ریډیو ته ویل،
تیر سو کلونو کې دا کتل شوی چې د نړیوال درجه حرارت له وجې په پاکستان کې د ګرمیانو موسم اوږد شوی دی. تیر کال هم ګرمي زیاته وه او تیر کال 2018 د ټولو نه زیات ګرم کال هم ګرځولی شوی او بے شک دا کال هم ګرم کال کې دی شي، خو تر سو پورې چې موږ د پاکستان د موسم په خصوصي توګه شپږ میاشتې پس جاج نه وي ستنو تر هغه پورې د پاکستان په کچه دا ویل چې دا کال به زیات ګرم وي او کنا زموږ ماهرینو لپاره ممکن نه ده.
په پاکستان کې د موسمیاتو او موسمیاتي بدلون اداري وای چې په نړۍ کې د کاربن ډای اکسایډ ګیس زیاتوالي لوجي موسمیاتي بدلون راغلی، خو د ټولو کم کاربن ډای اکسایډ پاکستان پیدا کوي، خو د ټولو زیات بیا هم پاکستان متاثر دی. په دې اړه د موسمیاتي بدلون په لړ کې کار کوونکي عامر امجد وای چې پاکستان سره د دې مخنیوي لپاره سمرسندویه بنیادي ډانچه نشته او نه موثره منصوبه شته چې له وجې پاکستان د ټولو زیات موسمي بدلونونه متاثره ملکونو کې راځي.
گرمی شدت کمولو لپاره قدرتی او طریقہ د ونو بوټو لګول دی. پونو لګولو سره پخپل په هوا کې د کاربن ډای اکسایډ ګیس کې کمواله راځي. همدا شان پلاستیک بوجي او نور داسي سيزونه د ځای کولو سم تنظیم کوي شي، نو په موسمیاتي بدلون کې مونږ یو خپل غټه برخه اچولې شو. بل دا چې قدرتی وسایل دي دا نه مصنوعي وسایلو پر ځای استعمال کړي شي، لکه د هوا او بونه بجلی جوړول وغیرہ. دا ټول هغه سيزونه دي چې کلایمیټ چینج یا موسمي بدلون کې ښه کردار ادا کولې شي او په دې لړ کې به حکومت له دولت ملاتړ کول وی او هوی له باپو هور کول وی
اپنا کنټریبیوشن ہے وہ دے سکتے ہیں.
1300 کرونو راہ سے په پاکستان کې موسمی بدلون لوجي سیلابونه راتلل د وور غټ یا ایمال ویلې کې دو او د ګرمه او جمع موسم کې غیر معمولی بدلون ناغله. پټول نړۍ کې گلوبل وارمنګ یا نړیوال درجه حرارت غیر معمولی کېدل او د موسم بدلون رستا په پاکستان کې هم په 1300 کې د کلایمیټ چینج اکټ 2018 سم منظور کړی شو. دې قانون تلان دی پاکستان کلائمیٹ چینج کونسل، پاکستان کلائمیٹ چینج اتھارٹی اور پاکستان کلائمیٹ چینج فنڈ شامل دے. کمبچی دا موسمی بدلون اثرات کمول پلڑ کے کار کوی. رفعت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
یو غیر حکومتی اداره پاکستان فیشر فوک فورم وای په سند صوبه کې زیاتره ښوونځي د شلو اوبه او تشنابونه نه لري. دا خبره د سند لیرې پرتو سیمو کې د سوي یوې سروې پر اساس سوې ده. د نظر پوښتنې له مخې په دې کې ټټه هغه ضلع ده چې په کې 95% سکولونه اوبه نه لري. همدې ته په پام سره د صوبې وزیراله د تعلیم څانګې له چارواکو سره ځانګړې غونډه کړې ده. نور حال به د محمد عمران په ریپورټ کې واورو.
د پاکستان فشر فورم یو چارواکی ګلاب شاه د زیارت پر ورځ په کراچۍ کې را جوړې دستوري ته د وینا پر مهال ویلو چې دوی د سند په ټټه ضلع کې 321 ښوونځیو کې سروے کړي، چرته چې 1,05,009 زده کوونکي سبق وایي. په دغه سروے کې دا خبرې منځته راغلي چې په ګرانه سره په کوم ښوونځي کې بنیادي اسانتیاوې لکه د څښلو اوبه، بجلی، چاردیواري یا تشنابونه موجود وو. د دې راپور په غبرګون د سند صوبې اعلی وزیر هم د تعلیم د محکمې له چارواکو سره په یو غونډه کې ویلي چې د زده کوونکو لپاره ګرانه ده چې بې له بنیادي اسانتیاو په خپلو زده کړو توجه ورکړي. د سند صوبې د اعلی وزیر د ویان لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې اعلی وزیر امر کړی چې ښوونځیو ته دغه اسانتیاوې په دریو میاشتو کې ورکړی شي، او د تعلیم وزیر جام مهتاب ډهر ته هم یې امر کړی چې هغه په خپله دغه سیمو دوره وکړي. خو د سند صوبې د تعلیم وزیر جام مهتاب ډهر د پاکستان فشر فورم دغه راپور ردی او د جمعې په ورځ یې مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د تعلیم د محکمې د سکتر زو او هڅه کوو چې د جون د میاشت پورې د غسم کو. مونږ غواړو چې د تحصیل په کچ راته کوم ټیکدار میلاو شي چې داسې په دوه درې میاشتو کې دا کار وکړي. د صوبایي وزیر په وینا چې دوی د جون د میاشت پورې 3,000 ښوونځي هدف کړي، او د دې وروستو به د روان کال دسمبر پورې دغه ټولو ښوونځیو ته د اسانتیاوې د ورکولو هڅه کوي. د سرکاري ریکارډ تر مخه دا وخت د 2,000 نه زیات پرایمري، د 2,000 نه زیات مډل، او 2,000 هایر سیکنډري سکولونه په سند صوبه کې موجود دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د قبایلي سیمو ډاکټرانو اتحادیې غوښتنه کړې چې د خبر ایجنسی مرکزي روغتون دی نه شخصي کېږي. دوی وایي چې د نشکاري له وجې به فیسونه زیات سي چې زیاته اقتصادي ستونزه به غریبو ناروغانو ته وي. دوی زیاتوي د فاټا د صحت محکمې یوازې د لرې پرتو سیمو د غیر فعال هسپتالونو شخصي کولو پرېکړه کړې، خو اوس په کې د خبر ایجنسی هسپتال هم شامل کړی دی. فرهاد شینواری نور معلومات راکوي.
د فاټا ډاکټرز اسوسییشن مشران وایي چې د قبایلي سیمو د صحت محکمې په قبایلي ایجنسیو کې د ځینې غیر فعال روغتونونو د نشکارۍ پریکړه کړې ده، او په دې کې د خیبر ایجنسی مرکزي روغتون هم شامل کړی دی. په دې حکله د فاټا ډاکټرز اسوسییشن د خیبر ایجنسی څانګې صدر ډاکټر عاشق حسین مشال ریډیو ته وایي
چې ټینډر اوچت کړي د 24 فروری د آج اخبار په هغه کې هډ کوارټر هسپتال چې کوم د لنډی کوتل شو شوی دی، دا ای گریډ هسپتال شو شو. اول خو دا نقصان شو چې څومره د سہولتونه دی هسپتال ته د ای گریډ سره راتله تا نه ټول دستی کټ شو. هسپتال معیار بور سره خکګي، خو بیا به فیسونه هم د هرې خبرې زیاتې دي.
د خیبر ایجنسی یو مشر حضرت ولی پردی وویل
په فاټا کې قبایلی علاقو کې حکومت هغه شانتي سہولتونه د صحت په مات کې خلکو لا نه ورکړي کوم چې د ریاست ذمہواری جوړیږي او دغه خلکو حقي. خو بهرحال چې د لګ ډیر څه ملو دي، وس حکومت دا کوشش کوي یا ځنې خلک ځنې واکداران دا کوشش کوي چې د موږ د خلکو نه د سہولت هم واخلي.
د خبر ایجنسی د مرکزی روغتون د نشکاری په لړ کې مو چې کله د قبایلی سیمو د صحت محکمې پلانینګ اینڈ ډیولپمنټ آف افسر مستقیم خان سره خبرې وشوي، نو دی ویل چې د نشکارې نه پس به په دې روغتون کې ناروغ خلکو لپاره فیسونه نه زیاتیږي، بلکې دوی ته به ترې نورې ګټې هم ترلاسه شي، او ډاکټران او پیرامیډیکس عمله به حاضري یقیني کړي. دوی ویل چې موږ په جنوبي وزیرستان کې هم دغه تجربه کړې ده او ډیره کامیابه ده، او په دې حق لبه ډیر زر د خلکو د پوهې لپاره یو غونډه هم را جوړوو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر
ایجنسی. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه 24.
ران ورځپاڼه لیکي چې د اوبو په سر هند سره د پاکستان خبرې اترې که څه هم بې نتیجې ختمې شوې، خو که څوک هم دا تنازع حل کول غواړي هغه باید د هند او پاکستان کړکېچونو اړیکو ته ونه ګوري. د دې مقالې نور مهم ټکي له مجید بابر اورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په خپلې یو مقاله کې د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو په سر ترسره شوې د تیر اونۍ د مذاکراتو موضوع راغستې ده. ولیکي چې د دې مذاکراتو مرکزی نقطه په جهلم او چناب دریابونو د هند لخوا د درو متنازع ډیمونو جوړول وو. د ورسپانې په خبره پاکستان غواړي چې د دې تنازع د حل لپاره د نړیوال بینک په دایره اختیار کې نړیوال منځګړی مقرر کړي، خو بلخوا هند غواړي چې د نړیوال منځګړي پر ځای د یو بې طرف ماهر تقرر وشي او د بګلیار ډیم تنازع چې څنګه حل شوی و هغه سی وشي. د ورسپانې په خبره د دې مذاکراتو نه پس داسې څرګندېده چې کېدای شي هند د دې تنازع د حل لپاره د نړیوال بینک په توسط سره نړیواله ثالثي ومني، خو د هند لخوا تازه بیان کې راغلي چې هغوی د نړیوالې سادسی دا خبره نه مني. ورسپانه دته وی چې د دې اونۍ د مذاکراتو نه پس کس د هر لار راونه وته، نو بیا دا ویل به مناسب وي چې دغه خبره ترې د ناکامۍ ښکار شوي. خو دواړه هیوادونه په دې لړ کې جایز اندېښنې لري او یوازې بې طرفه ماهرین دا تکنیکی ستونزه هوارولی شي. ورسپانه لیکي چې که څوک هم د دې اوبو د مسلې پایدار حل لپاره کار کوي، نو هغوی له باید دې ستونزې ته د کشمیر د شخړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو کو په تناظر کې ونګوري، ځکه چې د سنتاس لوزنامې سره چې کومې خبرې تړل شوې دي هغه د اوبو تنازع سره تعلق لري او دا موجوده مذاکرات هم د دغې لوزنامې په چوکاټ کې کیږي. ورسپانه لیکي چې په دې نګدو کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف نو پوښتل شو چې آیا امکان شته چې د اوبو په سر دا مذاکرات هند سره د زنډیدلي جامع مذاکراتو لپاره لار هوارولی شي او کنه. نو د ښاغلي آصف ځواب و چې د سنتاس لوزنامې په لړ کې شروع شوي خبرې اترې هم د اوبو په دې موضوع مرکزی وي او د دین نورې تمې ساتل نه دي پکار. ورسپانه مخکې لیکي چې په دې موجوده ماحول کې چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي وار له مخه ګواښ کړی دی چې د سنتاس لوزنامې پاسداري به نه کوي، د دې خبرو اترو نتیجې راوتل لا ګران ښکاري.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي سږ کال په ټول هیواد کې د دولت ضد وسلو په وړاندې تهاجمي معاملات پراخوي. د وزارت د وایي مرستیال مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو ټول د پخوا په نسبت اوس د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو صلاحیتونه لوړ شوي او دغه ځواکونه د دولت وس مخالف وسلوالو ځپلو ته پوره تیاری لري. په همدې حال کې د امنیتي مسایلو ځینې څېړونکو وایي سش مرسکال به په امنیتي لحاظ سخت او ناامنه کال وي. د دوی په وینا په کار ده د موجوده ستونزو او چیلنجونو په وړاندې د مقابلې لپاره جدي اقدامات وسي. سلام مساله او تفصیل راکړه.
د نیوی مرسکال له پایل سره د افغانستان دفاع وزارت د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره د نویو هڅو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکي وایي په پام کې لري سش کال د تهاجمي عملیاتو په پیلولو سره د دولت وسلواله مخالفانو ته درنه مرګ جوړ لواړوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنش په دې باب ازادي رادیو ته وویل
د مونږ پلان اساسا داري چې باید حتی ولسویلګان سي دښمنانو تر تهدیدات لاندې دی، مونږ باید خلاص شي د اکمالاتو په اساس او د خپل امکانات او ظرفیت په اساس هر ځای کې چې دښمن سر پورته کړي د دوی په مقابل کې ظرفیتونه خپل امکانات وکړو چې افغانستان ته سولې او خوندې ژوند او خلکو ته ارمغان ورکو. سي خدای وکي ديار لسوه شپږ نویم کال د ديار لسوه څنګه نویم کال لا شي او د خلکو ژوند خوندې وساتي.
د تیر ژمی پر مهال د افغانستان په څو ولایتونو کې جګړې او د دولت د وسلوالو مخالفانو حمله روانه وي. د مسالې اندیشنې ولاړ کړي وي چې امنیتي ګواښونه شي د سش کال په پسرلی او دوبه کې لا شدید سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي تادامي چی اماموتو دوی ونی مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي و د هغو راپورونو په اړه چې په افغانستان کې شایي د پسرلی پر مهال جګړې شدید سي ژور اندېښنه لري. په همدې حال کې د کورونیو چارو وزارت په خوانی لوی امنیتي موین جنرال ایوب سالنګي وایي حکومت باید سش کل د امنیتي ګواښونو په وړاندې په جدیت هڅه وکړي.
تجارب یې دارم مثال اما سال
هغه تجربه چې لرم سخت کال په مخ کې لرو. نو د ملي اولی حکومت او د امنیتی سکتور رهبری باید جدي پام وکړي. د کورونیو چارو او دفاع وزیران د غرض د ملي امنیت عمومي رئیس دی تر پخوا فعال وي. دا د افغانانو مسؤلیت هم دی چې په جدي ډول د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د نړیوالې ټولنې مسؤلیت هم دا دی چې په دې برخه کې په جدي ډول رسیدګي وسي. دفاع وزارت په داسل کې پر روان مریض کال کې د دولت د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره د تازه اقداماتو خبره کوي چې وسلوالو طالبانو د پنځمه پر ورځ اعلان وکړ چې د هلمند سنگین ولسوالۍ نیولې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو دغه ادعا رد کړه. په کابل کې پر سردار محمد داود خان پوځي روغتون وروستۍ حمله پر دغه وزارت سخت انتقادونه پارولې دي. چارواکي وایي په دې حمله کې چې شاوخوا شل ورځې مخکې سوي به تقریبا 50 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د اسلامي دولت ډلې داعش ادعا کړې چې پر روغتون هغه خونړۍ حمله دوی کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت ویلي چې دغه جرګه په پام کې لري د دوشنبه په ورځ د کورونیو چارو او دفاع وزیران دغه راز د ملي امنیت عمومي رئیس د دې حمله او په هیواد کې د ناامنیو په تړاو استیضاح کړي.
سالی محمد سالی د بیلاروس د بشری حقوقو یو ډله وای په دغه هیواد کې شاوخوا 130 فعالان نیول سوي دي. دوی چې پر اوزګارو کسانو د حکومت د مالیه لګولو پر ضد احتجاج کړی په څه د باندې 15 ورځې باندې محکوم سوي، ځکه نو نس کولای په هغه تازه مظاهرو او لاریونونو کې چې نن شپه کې شي برخه واخلي. په بیلاروس کې دغه کلنۍ لاریونونه د بیلاروس د خلکو جمهوریت د کال پوره کېدو په مناسبت کېږي چې په 1903 کال کې تر یو کال لنډه موده دوام وکړ. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه ریپورت صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د بیلاروس په پلازمینه مینس کې ډیره د پسرلی په نامه د بشري حقوقو ډلې پرون جمعه وویل چې د نیول سویو کسانو د بند حکم به د دې سبب سي چې دوی ونیسي کولای په پلازمینه مینسک او نورو شهرونو کې د ازادۍ د ورځې په نامه کلنی لاریون او نورو مظاهرو کې برخه واخلي. د دغه سازمان په حواله نوري محاکمې یا د دایرې دو په حال کې دي یا هم ځندبل سوي دي. په بیلاروس کې دغه کلنی لاریونونه د بیلاروس د خلکو جمهوریت د کال د پوره کېدو په مناسبت کېږي چې په 1903 میلادي کال کې تر یو کال لنډه موده دوام وکړ. سږکال دغه لاریونونه په داسې حال کې کېږي چې پر روزګارو کسانو د حکومت لخوا د مالی وضع کولو له کبله مظاهری سوي دي. که څه هم د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا څه باندې دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې حکومت به له وزګارو کسانو د مالی اخیستل یو کال وځنډوي، خو بیا هم د خلکو مظاهرو ادامه ومونده. فعالان وایي چارواکو په ناسمو تورونو مظاهرچیان جیلونو ته اچولي، ځکه دوی بیرې لري چې په نننیو لاریونونو کې شاید ډیر کسان برخه واخلي. د بیلاروس ولسمشر ښاغلی لوکاشینکا د نننیو لاریونونو په درشل کې ویل چې قانون به عملي کیږي. موږ نور غلی نه پاتې کیږو. ما مخکې هم په دې اړه خبرې کړې دي. له هغه چا سره به سخت چلند وسي چې له قانون څخه سرغړونه کوي. په همدې حال کې د بیلاروس کې جی بی یا د امنیتي خدماتو ادارې د پنځمه نوښت ویل په جلا مورد کې د وسلوالې ناکراری په تور د نیول سوو کسانو شمیر شپږ ویشتو ته ورسید. د پلان سوي مارش په درشل کې امنیتي افسرانو چې شخصي جامعې وي د مخالف زرغون ګوند د مینسک له دفتره تر لاسو ډیر کسان نیولې چې په هغوی کې محلي او بهرني خبریالان هم شامل دي. فعالانو په دې دفتر کې د هغو کسانو خپل خپلوانو ته چې په وروستیو کې نیول سوي مرستې راټولولې. په نیول سویو خبریالانو کې د ازادي راډیو د بیلاروسي څنګه خبریاله هالینا اباکونچیک، د فرانس څلورویشت بریتانوي خبریال ګالیور ګراک او لکیف څخه د خبریدونکو اونیزي نووی وریمیا، یو اوکراینی خبریاله کریستینا بیردینس کیخ شامل و. خو میرمن بیردینس کیخ پرون نه وخت پر فیسبوک ولیکل چې خبریالان خوشی سیوی. خلاص نور کسان لا هم د پولیسو په یو محلي دفتر کې توقیف دي. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت ویان دیمیتری میرونچک ازادي راډیو ته ویل چې وزارت یې د خبریالانو په توقیف خبر دی، خو دا مسأله څېړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د بیلاروس له چارواکو غوښتنه وکړه چې یقیني دي کړي چې په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې به د تیر اونۍ په څیر بیا سوله ییز اعتراض کوونکي او لاریونوال په زور نه نیول کیږي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
تو مشال ریڈیو ری اوس ہم لسنی میں بجے کے دن کی دی انیسا اجمل تھا مائکس پارم چھ خبرونو لنڈے سران دیکھ
پختونخوا ملی عوامی گوند او پختونخوا سٹوڈنٹس ارگنائزیشن ویلی چې په پنجاب پوهنتون کې د جمعیت اسلامي دستکونکو په پختونخوا دستکونکو برید د ریاستی تراګری پیښه ده. یاد غوړو د خبره پرون په اسلام آباد کې د مظاهرې پر مهال کړی ده. د مارچ په 21مه په پنجاب پوهنتون کې د پختونو یوې کلتوري دستوري پر مهال په برید کې شاوخوا سلویخت کسان زخمیان شوي وو. د اسلام آباد تراګری ضد عدالت کې په دریو لیکوالانو مذهب ته د سپکاوي تور پورې شوې دي. پولیسو او حکومتي چارواکو پرون ویلي مذهب ته د سپکاوي دا تورونه په کراچۍ کې په دوو تنو او په اسلام آباد کې په یو تن لګول شوي دي. د قبلي سیمو د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې صحت محکمې د ځینو غیر فعاله روغتونونو د شخصي کولو پریکړه کړې ده. په خیبر ایجنسۍ کې د فاټا ډاکټرانو اتحادیه مشر ډاکټر عاشق حسین پر مشال ریډیو ته ویلي چې له دې پریکړې سره به په روغتونونو کې فیسونه هم زیات شي. د لوګر امنیه کمانډان وای په سرخ ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله وو وسلوال وژل شوي دي. عصمت الله علیزي پرون مشال ریډیو ته وویل چې پرون په دغه عملیاتو کې ځینې وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د نن څخه د افغانستان 14 ولایتونو ته د درسي کتابونو د لیږدولو بهیر پیلوي. د دغه وزارت یو چارواکي کبیر حکمل پرون مشال ریډیو ته وویل دغه ولایتونو ته کتابونه د دفاع وزارت په همکارۍ سره رسول کیږي. د مصر پخانی ولسمشر حسنی مبارک د شپږ کاله بند وروسته خوشي کړل شوی دی. د حسنی مبارک وکیل ویلي چې پخانی ولسمشر د مارچ په 24مه د قاهرې په جنوب کې پوځي روغتون پرېښودی او خپل کور ته بیرته تللی دی. او په افریقا کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلي روسیه په لیبیا کې د خپل نفوذ زیاتولو هڅه کوي چې د امریکا لپاره د ډېرې اندېښنې خبره ده. بلخوا روس دا رپورټونه رد کړي دي.
خبرونو لنډیز مو له انیسا جمل اوریدی. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه روشانه مستقبل او باختر ستوري درته اورو. اول به روشانه مستقبل اوري بیا به د باختر ستوري.
روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاهنې کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې تاسو په پاکستان، افغانستان او نړۍ کې د پښتنو ځوانانو لپاره د اعلی تعلیم د مواقعو معلومات اورئ. په دې لړ کې په نړیواله کچه امریکا د طالب لپاره تر ټولو زیاتې موقع ورکوي چې زیاتره یې وړیا وي. دا راز نور غربي هیوادونه هم د پاکستان او افغانستان د ځوانانو لپاره وظیفه یا سکالرشپونه لري، خو په دې برخه کې په تیرو دوو لسیزو کې چین هم مخې ته راغلی او تر دې دمه یې په زرګونو پښتنو ځوانانو ته وړیا اعلی تعلیم ورکړی دی. د چین حکومت د خارجي زده کوونکو لپاره د چاینا سکالرشپ کونسل یا سی ایس سی په نوم یو اداره لري چې زهینو زده کوونکو ته د اعلی زده کړو لپاره په بیلابیلو څانګو کې وړیا داخلي ورکوي. د بومندو ایجنسی یاسر خان چې دا مهال یې کورنۍ په پینډۍ کې اوسیږي، په دغه سکالرشپ یا وظیفه چین کې د ډاکټرۍ یا پی ایچ ډی ډیګري د ترلاسه کولو هڅه کوي. دی وایي د نستې لوجې د تعلیم په ترلاسه کولو کې له ډیرو مشکلاتو سره مخ شوی وو. نو موړي د خپل تعلیمي سفر په اړه مشال ریډیو ته وویل
ما ډیر مطلب ټف ټایم تیر کړی دی. میټرک چې ما وکړو هغې نه پس ایف ایس سی چې ما کوونو هغې دوران به ما وړو ته ټیوشن ویلو. کمی پیسې به چې ما ته ملاوېدلې هغه به ما خپل جب خرچ او هغې سره هم دی کم کالج خرچه به چې وه هغې باندې به ما پوره کوله ټیوشن پیسو باندې. نو داسې چې زما ایف ایس سی کلیئر شو نو بیا زما بی ایس سی ایډمیشن چې وشو نو ما هغه کالج فیس چې دی کنه هغه ایف ایس سی دوران ځان لا جمع کړی. نو بی ایس سی کې چې لاړم هغې کې زما تھرډ تھرڈ ایئر کی چکل ما ایڈمیشن ہوا گا دوران با مالا کالل واڑا راتل ایف ایس سی واڑا برات لل ما با ایف ایس سی واڑو تھا جنہیں کئی الکان تھا ما میتھ پڑھا ہوا بول چیز ماں میجر سے دے گا میتھمیٹکس نے اور ما انٹرسٹ ہم تھی میتھمیٹکس ہوں آج خود ماں ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی کا شو کچھ انجینئرنگ کے لاٹ ہم کھو بس وسائل دو مانو چی ماں پروفیشنل اسٹڈی کی چرے گا نا اس آخست میں بے وجہ نہ بے ماں سوچ ڈاو کچھ بس والدین وانے سب زور اچو مانو آگے زور اچول بی ایس سی کے ایڈمیشن واخلا ماں اور بی ایس سی ماں دے وجہ شروع کرا لا بس بے چی ماں بی ایس سی شروع کرا لا نو خدے ڈیر ماں مدد وکو اور آگے دوران چرے ماں کلا سیکنڈ پوزیشن چرا لے بی ایس سی کے نو آگے ماں تیو اکیڈمی مو اور گرلز کالج مو آگے ڈیر نا آفر وشو چی تاسو منگا کالج لرا شئی اور منگا وڑو تا پڑھاؤ کئی ایون چیز ماں بی ایس سی چی کلیر شوا نو ماں یو شپاگ میسٹوب کی گیب وکو نو ماں اساں ٹیم دو مر بئی نوی چی ماں ایڈمیشن اخیستے وے نو ماں بے اب کی شپاگ میسٹ گیب وکو پاگ میسٹ دوران ماں ایٹ لیسٹ 60-70,000 روپئے ماں ہوگا ڈلے ٹیوشن اور کالج پہ ذریعے نو آغا بے ماں قائد اعظم یونیورسٹی ٹول تعلیم چلے کا نخپل پیسوں وانے حاصل کو
دا ستونزو باوجود یہ دا تعلیم سلسلہ سنگ جاری وساتلا پا دے پختنا یاسر خان وائی
دیکھ اس ماں مور پلار ماں سا ڈیر کوپریشن ہے ماں فادر بچے دے ٹیکسی چلاو ہو اگئی ماں تکل دس ہی ندی ویلی چی یار تک کار وکا اور تسن ہم دے خرچہ راکا کالا گا اگا بار ٹیم بس داویل چیستا اگر پڑھائی سا شوک دے تخپل بس پڑھائی سیڑ تا چی دے تو جو ورکاو تک کالا خرچی اور دیشینا بالکل زان چی دے ٹینشن ماں اخلا بے وجہ نم ایڈوکیشن اگئی کی صحیح ماں ہمیشہ ماں چی دے پوزیشن برقرار ہوں ایم ایس سی دوران چی غلط ماں پوزیشن ڈالا وہ مالا بے اسکالرشپ رہا کو تقریباً 40-50,000 روپئے ہوئے آگے پر ذریعہ ماں ایم فل خپل تعلیم جاری سا تو خوب پہلا کال دوران چی غلط ماں پرچہ پبلش ہوا آگے دوران مالا ایچ سی والا خپل ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹ یو مالا اگر کو خوبا پر منتھ مالا 10,000 روپئے اور ذو خدا ماں انسان اسم نہ دے انسان خالی خواری کئی اور دعوا دے خدے نہ کئی باقی یار سخت ملاوی گی وقت بن
دا چین دا اسکالرشپ کون سل وظیفہ ترلاسه کولو لپاره کوم ډول تیاری په کار ده نوموړی وای
دا دومره مشکل نه ده د اچیومنت ان دا ارسو کا کول شي هو د دې لپاره کرایټریه دا ده چې فرست هو چې رستا سو ایجوکیشن بیک گراوند ډیر سترونګ په کار فورن سکالرشپ د لپاره سر نه سفارش ضرورت دي نه هغه صرف اگر تاسو بیک گراوند خو سترونګ ده نو غوی به تاسو لاغه خپل مهنت په ذریعہ تاسو لپاره سکالرشپ دار کی هغه کې دا هغه د تاسو ایٹ لیسٹ دے گنا تاسو سٹڈی کې دے فرست یون په کار ده اور هغه نه علاوه دا ده چې کله چې دوه اډمی اگر راضی سکالرشپ اگے کی اپلائی ہو گئی اپلائی خپل ټول بیک گراؤنڈ سے یعنی ڈاکومنٹس والے گلی اگے کی بس خالی اپلائی کولی باقی بے دو خپل اس کرائیٹیریا دا چائنا کی جرے گن ڈر ریت یونیورسٹی دی یعنی مور دین 10,000 یونیورسٹی نی دی گورنمنٹ یونیورسٹی نی دی نو دیکھ دو بار اس دس ضروری نہ دے کہ یونیورسٹی کی تا سو اگا ورا والے کہ دے بہترین آسان طریقہ دا سی ایس سی اسکالرشپ راضی اگا اگوی جرے گن سی ایس سی بے خپل یونیورسٹی نی تا سو دوبارہ سلیکٹ کر یو ہو ایمبیس صحیح پترو اپلائی کول یعنی پاکستان ایمبیسی پترو اور یو ڈائریکٹ تاسو چیرے گنا دو چائنیز اسکالرشپ کونسل وانی مطلب گوگل وانی والی کئی چائنیز اسکالرشپ کونسل اگے کی بار سے انفارمیشن راشی اگر بے اگے کی ڈیٹ سی کال کی یو زلہ راشی زین ٹائم جون جولائی کی راشی اور زین ٹائم جمی کی راشی نو اگا چی کل راشی بس اگے کی بے سمپل دا سو اپلائی کولی باقی اگر ٹول ڈیٹیل چیرے اگے ویب سائٹ وانی لکھ لے رہے
یاسر خان وای په چین کې د تعلیم معیار ډیر اوچت دی خو د زده کړو لپاره چینی ژبه زده کول ډیر مهم دی په چین کې د اعلی زده کړو په حق لا نور تفصیل هم درکو خو دلته اخلو یو لنډه دمه
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اورئ چې پکې داونه په چین کې د وړیا اعلی تعلیم په اړه معلومات درکو دا غوسوانانو خبرې به هم اورئ چې په یاد هیواد کې زده کړې کوي او یا یې سرتا رسولې دي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه
دلنشین طارق د پیښور سره تعلق لري. دا وخت د ام بی بی اس یا ډاکټری ډیگری ترلاسه کولو لپاره په چین کې زده کړې کوي. د مشال ریډیو سره یې د خبرو پر مهال ویلې د چین ژبه زده کول ورته لوی ستونزه ده.
ما خپل اف ای سی سی کم کړی دا ما پیښور کې فرنټیر کالج نه کړی دا وومن کالج نه زما والد ما د ام بی بی اس کې ایڈمیشن وکړ دلته چاینا کې اوسې تي د تینجن هغه کې تینجن میډیکل یونیورسيټي هغه کې ما ز ام بی بی اس کوم زما فائنل ایئر اوس روان دي. فارن کنټریز کې فیسیلیټیز خو ډیر دي خو مطلب دلته ایجوکیشن هم ډیر کولې دي خو لګ لینگویج بیریئر پکې راځي مطلب مونږ ته دلته لینگویج کې لګ مسله راځي. حالانکه زموږ ټیچرز ټول فارنرز دي هي مونږ ته ډیر خپل خو لیمیټډ آی لیمیټډ لیکچر ورکي په خپل ټایم راځي او په خپل ټایم باندې واپس دي. یونیورسيټي نه بعد دلته مونږ ته داسې ټیچرز نشته چې مونږ ته په کوېشنز کې مسله نو مونږ غوښتل سره ډیسکشن وکړو یا څه نو خپل سیلف سټڈی مونږ بیا ټول سټوډنټس خپل کې کوو. لکه خپل کنټری کې او بهر کنټری کې صرف دا فرق دی چې کم کمپیریزن د فیسیلیټیز دی نو د چاینا کې او د پاکستان کې فرق دا دی چې چاینا کې ډیر زیات لکه فیسیلیټیز دی لیبارټریانی او دا هر څه ډیر زیات دی.
دلنشین وای د چین ام بی بی اس په هر معیار پوره دی خو دا ډاکټران چې واپس خپل هیواد ته لاړ شي نو هلته تریبل امتحان اخیستل کیږي او دا ډول دوی نشي کولی چې سم د مخه خپل کار شروع کړي.
چاینا کې هم ام بی بی اس کول کې لکه ډیر زیات دلته موږ سره ډیر محنت کوي د دې ډاکټر هم مطلب سټڈی چې دا غل سټوډنټ په خپل سر باندې ډیپینډ کوي کنه چې کم سټوډنټ سټڈی کوي نو هغه بهر کنټری کې هم کولی شي او کم نه کوي نو هغه بیا خپل کنټری کې هم نه کوي. بل مسله دا ده چې بهر څوک ام بی بی اس کوي نو دا یې لپاره پی ایم ڈی سی ایگزام بیا ضروری وي نو سټوډنټ ته هغه ډیر زیاته مسله. بل دی په پی ایم ڈی سی کې دومره سټریکټ نه سي خیر چې فارن سټوډنټ ته کم بهر نه چې ام بی بی اس کوي کنه نو آینه بعد هغه کور کې دوه درې کال لازمی تیرې ځکه چې هغه بیا ام بی بی اس هغه ایگزام کلیئر کولې نشي پی ایم ڈی سی آی لپاره سیلف سټڈی ډیر زیاته پکاري نو دوی فارن سټوډنټس لپاره هغه ایگزام ښه دی. نو اول خو دوی لا پکار دی چې هغه دوی خپل سټوډنټس له سیټس اویلیبل ورکي چې مطلب هغه خپل کنټری کې سټڈی وکړي. بل ان کیس کا هغه لپاره ځینې سیټس نه زمو په کنټری کې نو دا هغه لپاره بیا دومره سټریکټنس نیک دي چې لکه مطلب سټوډنټس مینټلی ډیر زیات ډیسټرب شي.
په چین کې د خوراک او ژوند جواک په اړه دلنشین وای
چاینا کې خو مسلم زم ډیر زیات دی نو آی په مطابق دی لکه هر سیس پیک هغه وینو چې کم حلال وینو دای د پاسه بالکل دی باقاعده حلال لیکلی وچ دا مسلم د پاره ټیک دی. هغه نه علاوه د مسلم ریسټورانت سم ډیر زیات دی کنه نو لکه سټوډنټس د پاره اویلیبل دی. نه علاوه چاینیز هم ډیر زیات مسلمان دی نو مسلمانانو د پاره بالکل صدا سي دغه نشته تکلیف نشته خپل او دلته کې ګرانی ده لګ ډیر زیاته ګرانی ده د پاکستان په نسبت باندې دا ګران دی. چاینا په سټوډنټ باندې ډیپینډ کوي کنه نو مطلب دلته مختلف قسم سټوډنټان راغلي دي څوک د خپل روایت ډیر زیات قدر کوي زم خپل مرګرو کوم داسې شته چې لکه څوک ډیر خیال ساتي څوک نه ساتي څه پکې داسې سټوډنټ سم شته چې خپل پنځه واړه وخت مونږ کوي بالکل داسې پابندي نشته دلته کې هر قسم چې څنګه تاسو خپل لایف تیرول غواړي هغه څه تاسو تیرول شي هغه په پوره پرده کې وي او هغه بالکل بغیر پردې نه وي ته دلته هیڅ قسم داسې
دا راز ډاکټر سید اسلام هم له چین نه پی ایچ ڈی ډیگری اخیسته. دا وخت د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د ریاضي د سانګې مشر دی. نوموړی د ملکن ایجنسی درګۍ سره تعلق لري او په دې نظر دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو یوازنې حل په تعلیم ترلاسه کولو کې دی.
ازما والد کې کې هغه لکه ډیر زیات غریب سره یو انتهائی غریب لکه دومره غریب چې موږ کرے به سار لکه روټي ورنه ما خام بنوا او چې ما خام بوا نو لکه سار بنوا نو ما به چې اکثر خلکو ته کتل چې خدای پاک دې مله د خپل کور یا درونو د غربت څنګه کوم زما په مخ کې یو دغه پروت ټارګټ پروت چې بدا یا د خپل کور نه یا د خپل علاقه په ستنه په طریقه باندې دې بدا کوم چې دا ختم کی زمون غربت ختم شي او زما زما علاقه چې کما دا اډوکیټ شي زما طرف ته ګول مخامخ ما ته ګول پروت چې دا ګول وزه هغه چې دا کوم کله ما میټریک کوم په میټریک کې زه برایټ سټوډنټ مو دا امریکا خبره ده په میټریک کې مملک کم ڈیویژن کتاب کړی دی دا میتھمیٹک زما شوق وو لکه بی سی کې زما شوق باندې اړیسته دی بی سی کې ما په شوق اړیسته ایم فل کې او بیا ایم ایس کې بیا په پی ایچ ڈی کې نو مین څه کړی هغه غربت وو زما وختل چې زه څه ناڅه کفتک یو کار کوم د خپل ځان لپاره د خپل سوسایټي لپاره د خپل خلکو لپاره چې هغوی مخکې لاړ شي او زه دا خوم یم چې زمونږ د هر کوم پښتون قوم بچی دی هغه زما نه زیات قابل دی زما نه زیات ټیلنټیډ دی او بای پی دا ګډ پراتری چې هغه د پښتون قوم سوسایټي کې کومه ده هغه مکمل چینج شي او
نو موله د پښتون قام او په خاص توګه د پښتنو مشرانو په نوم داسې پیغام لري.
زه پښتون قوم ته دا یو ریکوست کوم چې کوم زمونږ مشران دي یا کوم زمونږ باغدور سمبالي چې خدای له بار راپاسي او دا قوم بچ کړي، دې قوم د پاره تعمیري کارونه وکړي، ځکه چې دې قوم کم بچی دي. زه دا قسم کوم چې دا ځان په ټول دنیا کې نشته، چې کوم ټیلن من سره دی دا ټیلن ډېر ښه نشته، ځکه چې ما ولدل پښتانه، ما مختلف سکولونو، مختلف کالجونو، د مختلف نشته دورې وکړي چې پښتون بچی دی هغه همیشه په تاب باندې دی. ایجوکیشن دې د پکار دی، هایر ایجوکیشن هم ته پکار دی، په ګراس روټ لیول وته هم ایجوکیشن پکار دی.
تاسو د پروفیسر ډاکټر سید اسلام خبرې واورېدې. وايي پښتانه ځوانان ډېر استعداد لري، خو پکار دی چې د دغه نه ګټه پورته کړي او ځانونه د نړۍ د سیالو قامونو سره سیال کړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221211221. دا شمېرې تاسو ته یو وار بیا تکراروم: 00420221211. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو دا
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. پنننۍ خبرونه کې به د یوې وتلې سیري مولوي پزل محمود مخفي پاړه د پزل زمان شلمان د نوي چاپ شوی کتاب د مخکتنې ریپورت درکړو. به به د ژپو او سیډون کې دولت محمد لودین د ولسم تلین په مناسبت د جوړ شوی سیمینار رپورت ولرو او په اخیره کې به یو انزوریز نندرتون ته هم تم شو. نومړي ریپورت ترازو په دې ورستیو کې لیکوال او کرکتون کې پزل زمان شلمان د یوې وتلې سیري مولوي پزل محمود مخفي پر ژوند او مبارزي کتاب لیکلې او لچاپ یې راويسته. 13 د مردان په تخبایي کې د یاد کتاب مخکتنه وشوه چې حالې زموږ همکار خالد خان په ریپورت کې درکوي.
دا مولوی فضل محمود مخفي په ژوند او خدماتو د فضل الرحمن شلمان لیکل شوی کتاب مخکتنه د اتوار په ورځ د مردان تخبه کې وشوه چې دا نور نه علاوه د مخفي صاحب د کورنۍ غړو، لیکوالانو او سیلنکارانو پکې ګډون وکړو. هاغلی قبلا یاز اویل چې مخفي صاحب د جماعت او د حجرې نه باخبر سړی وو او د دینی تعلیم سره د اثري علومو په ارزښت پوها وو.
دا صرف یو شخصیت نه مخفی سے دادی یو ڈیرے غٹے قافلے فردو، استادو، معلمو او ددی قافلے دی جہت متعین کولو یو زان لخبل تنگ ٹینگ دی دانش یو مجسم مجموعہ خود دا سے شخصیتونو بدبختانہ چی زمان پو پختانو کی راشی نو منگا ندوی مخفی پاتے شی پٹ پاتے شی.
دا غشان دا عبدالعالی خان پوہنتون مردان دا پختو سانگ مشر ڈاکٹر سویل خان اوال چی مخفی سیب پا پختانو کی دا درے تعلیمی تحریکونو کی دیر لوے خدمات او دا دا پوینا مخفی سیب پا سوات ریاست کی رنبنی سکول بنیاد پکا نلس سوا دو وشتم کی ایخیو چی بیا دو کالا رستو دا سوات والی دا نو سکولونو لڑے پیل کرا.
چی مخفی سیب پشپگو جو بماہ یعنی تاسو دا ویلی شئ چې مخفی صاحب یو شخصیت نو اشپک سړی شپک شخصیتونو زکا چې د یوې جبه علم چره نو دا ځان له یو نوې شخصیت جوړول دي. نو د دې وجنا د قومونو مطالعه وکړه پر انور جبو کې
دا کتاب لیکوال فضل زمان شلمان د خپل کتاب په حق له مشال ریډیو ته وویل چې هغه د باچا خان او عبد الاکبر خان اکبر د خلی د فضل محمود محفی صاحب ډیر صفاتونه اوریدلیو نو ځکه د ډیر وخت نه دغه تابعیا کوله چې د په جون او خدماتو سیړنې او کتاب ولیکي
د باندې ډیر سمواد میلاویدل نو او پمیاش پس یا پنجل سو دے پس یا پاتور دے پس بچرتا سلگا ڈیرا یو دغه مات میلا شو د مخفی صاحب مبارک سے معلومات دا انگریز دا دغه نا دا ڈیفائلون نا یا دا نور مشران دا کتابون نا نو دا سے لگ لگ برا خار کے دو او بیا بغا ما پا کتاب کے ناچا پا کتاب کے شامل ہو
دا مولوی فضل محمود محفی پا جن او خدماتو دا کتاب پا دری سوا او سلویخ پانو مشتمل دے چی پا پی خور او پا افغانستان کی آسانا ملاوی گی
د باختر ستوري ګرانو مینوالو ختیز ادبی بهیر 13 اونۍ نه یوازې دا چې د ژبو او سیړون کې ډاکټر دولت محمد لودین د ولسم تلین یاد دیو سیمینار په تر سره کولو سره تازه کړ بلکې د هغه مرحوم شپګ انوان ژبو هنیس کتابونه چې بهیروالو د سیمینار په ویړ چاپ کړیو په ګډونوالو وویشل ختیز ادبی بهیر د خپل ونیزو غونډو تر څنګ د ژپو او سیړون کې ډاکټر دولت محمد لودین ولسم تلین یاد د یو سیمینار په کولو سره تازه کړ ختیز ادبی بهیر د دغه سیمینار په ویړ د دولت محمد لودین د ژپو هني په برخه کې شپږ علمی کتابونه هم چاپ کړي وو د دغه بهیر مشر زیاودین همتمل د سیمینار په اړه مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
ختیځ ادبی بهیر ویاړي چې داسې یو نوموتی لیکوال او سیړنپو ډاکټر دولت محمد لودین په ویاړ نن سیمینار جوړ او دغه سنا چاپ آثار چاپ کړ دولت محمد لودین په خپل وخت کې پښتو ژبې ته دومره کار کړی چې تر کلونو به دغه آثارو نور لیکوال او سیړون کې به ترې استفاده کوي
په سیمینار کې بیلابیلو لیکوالو د ارواښاد دولت محمد لودین د کړي کار په اړه مقالی او ویناوی واورولې د ننګرهار مستوپی سر محقق محمد عالم اسغزی چې له ارواښاد لودین سره یې په تیرو کلونو کې په یوه اداره کې کار کړی و وایي چې په ډیر دقت او پاملرنې سره به یې خپل علمي او سیړنیز کارونه پر مخ وړل
داس اشخاص چې شپه او ورځ د فقر او بدبختۍ او د سخت ستم لاندې په افغانستان کې دوی خپل علمي څېړنیزو چارو ته ادامه ورکړي داس اشخاص نه پیدا کیږي داس یو لوی او معنوي ذخیره ټولنې ته تقدیمول دا د وړو کسانو کار نه دا د ډېرو لویو شخصیتونو کار دی خپل دولت محمد لودین باوجود دې چې موږ د ژبو ادبیاتو په مرکز کې د پښتو څانګې په برخه کې داسې قدر نه درلود چې هغه ډیپارټمنټ دوی وچلوي هغه دقیق شکل باندې به کلمه
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز مشر رفیع الله نیازی ډاکټر دولت محمد لودین د پښتو ژبپوهنې په برخه کې د څو ګوتو په شمار کسانو کې وګاڼه
د دیارلس سوه څلوېښتم کلونو په یا تدیر لږ وړاندې ځینې پوهان بهر ته زده کړو ته ولاړل او هغوی په ژبپوهنه کې زده کړې وکړې او بېرته چې افغانستان ته راغلل نو هغوی په بېلابېلو برخو کې د ژبپوهنې کار وکړو د دغه وخت په ژبپوهانو کې څو کسان ډېر مطرح دي چې پخپله ډاکټر صاحب محمد رحیم الهام ډاکټر صاحب پوهان مجاور احمد زیار ډاکټر صاحب عبدالرازق پالوال ډاکټر صاحب پوهندوی نور احمد شاکر ډاکټر دولت محمد لودین او ارواښاد ډاکټر حبیب الله تګی نیازی دا د افغانستان په معاصر ژبپوهنه کې کوی چې دا د پښتو د معاصر ژبپوهنې سرلاري دي ممکن مبالغه به مونږ وکړي
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهان محمد اسماعیل یون وویل په افغانستان کې ډیرو کمو لیکوالو د ډاکټر دولت محمد لودین په کچه د ژبپوهنې په برخه کې کار کړی دی
ڈاکٹر صاحب دولت محمد لودین د افغانستان ستر او پیور لیکوال څخه د ژبپوهنې په محور باندې د اکثر اثر اثر کې سیده سوچه علم دی او نو د چ په دې برخه کې کوم اثر لیکلي نور ژبو څخه ژباړلې یا بیا د تر څنګ د خپل ژبې علمي او ادبي او ژبپوهنې اثر نور ژبو ته ژباړلې دا یو ډېر دروند کار دی په دې کچه باندې افغانستان کې ډېر کم لیکوالو کار کړی
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل هم په دغه سیمینار کې ګډون کړی و. نوموړي ژمنه وکړه چې د ارواښاد د ناچاپه اثارو په چاپ کې به پوره مرسته وکړي.
د څرنپو ډاکټر دولت محمد لودین لسګونه لیکلي آثار او ژباړې لا هم د چاپ لارې ساري. زه په خپلو فرهنګي ملګرو غږ کوم چې د ارواښاد لودین ټول لیکلي آثار او ژباړې راټولې کړي او د چاپ لپاره یې چمتو کړي. زه د فرهنګي ملګرو د یو کشر په توګه ژمنه کوم چې د مرحوم ډاکټر دولت محمد لودین راټول شوو آثارو په چاپ کې به تر خپله وسه مرسته وکړم.
ډاکټر دولت محمد لودین په 1911 لمریز کال د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ د انګورو باندې په سیمه کې نړۍ ته سترګې غړولې وي او په 1918 لمریز کال د لیندۍ په 14 نیټه په کابل کې د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ او د ننګرهار په کامه کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل شوی و. هر وخت د خپل ژوند په اوږدو کې د پښتو ټولنې او علومو اکاډمۍ په بیلابیلو برخو کې دندې ترسره کړې وي او تر یو اویا پورې چاپ او ناچاپ آثار یې پرېښي دي. ډاکټر لودین د ژبپوهنې په برخه کې له روسي او انګریزي ژبو یو شمېر آثار پښتو ته راژباړلي او یادو ژبو ته یې هم په څېړنیزه برخه کې له پښتو نه ځینې کتابونه ژباړلي دي. باختر ستوري ګرانو مینوالو، سره له دې چې د تیرو سو کلونو په دوران کې وتلي انځورګر عبدالله ارباب په جلال آباد کې په لسګونو انځوریز نندارتونونه جوړ کړي وو چې د اهل ذوق په پامې ورړولی وو، خو تېره اونۍ په لومړي ځل شاعر او انځورګر زیب منتظر مسید د اهل ذوق پر وړاندې انځوریز نندارتون پرانستی وو چې د پښتني کلتور د بیلابیلو اړخونو د خوندي کولو تر څنګ په افغانستان کې د څلوېښت کلن ناورین ځینې دردونکې شیبې هم په خپلو انځورونو کې تصویر کړې وې چې د ننداره کوونکو پامې ورړولی وو. د غنزوریز نندارتون چې د جلال آباد ښار د بیسودو پله تر څنګ د کابل سیند پر غاړه په یو میلمستون کې پرانستل شوی و، شاعر او انځورګر زیب مسید پکې د افغانستان د وسنی ناورین او پښتني کلتور د خوندیتوب په اړه بیلابیل انځورونه چې په خپلو ګوتو یې کښلي وو نندارې ته وړاندې کړي وو. له دغه نندارتون څخه ګڼ شمېر لیکوالو او اهل ذوقو ننداره وکړه چې یو هم پکې وتلی افغان انځورګر حمدالله ارباب و. نوموړي د انځورونو په لیدلو سره خپل تاثرات له مشال راډیو سره صدارنګ شریک کړل.
خوشاله په دې مې چې دغه دی هغه بوت چې په ما و چې انځورونه جوړ کړو نندارتونونه نشته. نن دغه دی زیب مسید صاحب د افغانستان د خلکو بالخصوص د پښتني ټولنې د مختلفو برخو هغه کوم ستونزې ښه اړخونه هغې د انځور د لارې ټولنې ته وړاندې کړي دي او په دې هیله چې دغه لړۍ مخکې لاړه شي او هغه انځورګران او هغه پوټینشیلونه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه لاره برسېره شي او د پښتون په حقله چې موږ عمومي تاثر دی چې دی د خپلو هنرونو په حقله هېڅ نه لري دغه کوم جمودي حالت چې دی دا بدل شي او مات شي.
لیکوال او کرکتون کې ډاکټر نور لبیب نثار وایي په انځورونو کې خپل ماضي وکتله او د راتلونکي دپاره یې ورته فکر ورکړ.
هنر کمال هم همدا دی چې خپل ماضي سره وصل کړي، ځکه زیاتره به د طوفانونو بحرانونو کې داسې کېږي چې سړونه هر څه ورک وي. اول دا موږ فعلاً د ماضي ډېره برخه خصوصا فرهنګي ادبي لحاظ راته نه ده معلومه. ماضي ته بیا د حال یو څراغ راکوي راته چې وړاندې فکر وکړو او آینده کې داسې زمنګا رابطه قطع نه وسی. زموږ راتلونکي نسل مان د نن ورځې حال غواړي. د نن ورځې حال همدغه د چپ دغه تابلوګانو کې زه منتظر سه په دې کې خوندې کړي دي او ثبت کړي دي.
لیکوال او کرکتون کې ډاکټر محب زغم چې انزورونه یې په دقت ننداره کړي وو وایي چې د ژوند وړې وړې شیبې په هنري بڼه وکتلې.
خبره ده چې ډیر خلک په هنر کې پلو یو او غټو موضوعات پسې ګرځي، مګر منتظر صاحب د ژوند وړې شیبې انځور کړي دي او ژوند له همدغو وړو شیبو جوړ دی او هر څوک چې دغه شیان ګوري خپلې خاطرې خپلې تجربې وریادېږي لا خوند ورنه اخلي. زه فکر کوم چې منتظر صاحب ډیر لوی هنرمند دی او ډیر خوشحاله یم چې دا اول ځل دی د دوی اثر.
د میدان وردګو ولایت د پوهنتون رئیس عنایت الله مایار وایي چې په انځورونو کې د پښتنو اصیل کلتور وکتلو.
دی تصویرونو کې یو شی چې ښکاریږي هغه د پښتنو اصیل فرهنګ دی چې په دې تصویرونو کې ښکاریږي. دلته زه تصویر ګورم چې ډول دی او اتڼ دی. دغه راز زه دلته د تصوف په برخه کې ځینې تصویرونه ګورم. دا ټول زموږ د ټولنې فرهنګ دی، زموږ د ټولنې هغه معنوي اړخ دی چې په دې تصویرونو کې ښودل شوی دی.
شاعر او انزورګر زیب منتظر مسید خوشاله و چې په لومړي ځل یې د اهلي ذوقو پر وړاندې خپل انځورونه نندارې ته وړاندې کړي دي.
انځورګر چې کله انځور باسي نو کوشش یې دی چې هغه پیغام چې په دغه انځور کې نغښتی چې دا ولس ته او خلکو ته ورسیږي دا واضح خبره ده. کله چې اهلي ذوق شاعران لیکوالان چې په هنر پوهیږي هغه چې راټولي نو دا د رښتیا هم چې د خوښۍ خبره ده او سړی هغه خپل هنر باندې خوشحالیږي چې ما هم یو تجوفلي چې دومره خلک یې سره راغونډ
دی. وایي چې د انځوریز نندارتون پرانیستو او له انځورونو سره د اهلي ذوق و مینې دومره تشویق کړ چې له دې وروسته به ډیر وخت انځورګرۍ ته ورکوي. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.